مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې زه بنو شابه په روانه غړی کې هم تاسو قربای مو تملرم چې سهار به مخکلي وي په دې غړی کې بدرته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې ستونزه او سرکار خبرونه واوري خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه چې زموږ همکار بشیر غوښی وړاندې کوي
پښتونخوا ملی عوامي ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق ورکړل شي. د نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي او د افغانستان په هلمند ولایت کې له جګړو څخه بې کوره شو کورنیو باندې مرستې تقسیم شوي. د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په دسمبر کې به کراچۍ کې د یوې لویې غونډې په کولو سره یو ځل بیا پر حکومت فشار واچوي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچو پر سیمو تیریدونکي مغربي لار له پامه ونه غورځي. دوی پرون کراچۍ کې یوه جلسه هم وکړه او په همدې اړه یې خبرې وکړې. د دې ګوند یو مشر لیاقت اغا پرون مشال ریډیو ته وویل
په 2006 کې تاسو ریکارډ وګورئ اول موږ چې په پښتونخوا ملي عوامي پارټي وویلې چې د گوادر سره کوم رو جوړیږي دا به پر کوټه کلات او د گوادر او هلته پر ډېر اسمان خان پر رو باندې چې دا موږ په پسکړو موږ وو نواز شریف ته مو ویلې دی وایي سن اقبال ته مو ویلې دی چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به بیا نه جوړیږي.
که څه هم پښتانه سیاستوال د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت تور پورې کوي چې د چین اقتصادي راهداري ډېرې پروژې د وادي خلاف پنجاب صوبې ته ورکړي خو حکومت دا نه مني او وایي د ټولو صوبو حق خوندي دی. له نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو رنز مخنیوي ادارې ویاند عقیل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به خوشحال لس نیم لکه ماشومان ته چې عمر یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین ورکول کیږي. هغه زیاته کړه
چې کوم کیسونه دي څه کال به نسبت د پروسه کال چې هغې 14 کیسونه په فاټا کې هغې نه مخکېني کال 2014 کال کې یو تل 9 کیسونه موجود وو. هغه په بنسبت چې کوم دی اوس خو ډېره بهتري راغلې ده. دغه شانتې پاکستان ته جو ورال مونږ ګورو نو هغه هم صرف 15 کیسونه دي څه کال.
افغانستان کې هم ورته کمپاین پیل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مزورونکي وایرس شته دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سینیټران وایي چې راتلونکي هفته به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو بحث کیږي. دوی هیله مند دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون قانوني کولو لپاره یو هر اړخیز رپورټ برابر شي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښمن دی.
زمون فاټا سیاسي اتحاد هم او زمون قبایلی سیمی ولس هم څه دې تشویش ښکار دي چې دا بحث هم پکې وشو او د ټول پاکستان پاتور حمایت هم حاصل دی او د حکومتي ګوند هم ورته حمایت حاصل دی او د ولس هم ورته حمایت حاصل دی. نو دا زر چې نه کېږي اعلان او نو دا د تشویش ښکار کېږي. دا خلک اوس په دې سوچ کې پرېوځي چې دا زمونږ د دې بل په خلاف باندې د ځنډولو سوچ خو حکومت نه دی کړی.
فاټا اصلاحاتو کمیټې په خپلو وړاندیزونو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په مرحلهوار شکل شامل شي. ځینې پښتانه سیاستوال او قومي مشران د دې په حق کې دي او ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په همدې اوسني شکل پاتې شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په 1025 بېځایه شوو کورنیو مرستې وویشل شوې. د هلمند ولایت څخه خپرې شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د جګړو د لاسه په سلګونو کورنۍ مرکز لښکرګاه ته ورغلي چې دغلته ورسره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې دوام لري. د خبر پاڼې تر مخه هرې کورنۍ ته 10,215 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرژوبلې د ډېرېدو یوه وجه د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې دا ستونزه په افغان پوځ کې کمه او په پولیسو کې ډېره ده. نوموړي همداراز ویلي چې افغان ځواکونو ته د مهماتو او نورو شیانو نه رسېدل هم د درنې مرګ ژوبلې یو سبب دی. اغامدارس ان بی سی ټلویزیون سره پرون په یو مرکه کې ویل چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله افغانستان کې خلافت جوړول غواړي، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته دغه ډلې ته درانه زیانونه اړولې دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. عراقی او کرد ځواکونو د داعش له وسلواله ډلې څخه د موصل ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. پرون په همدې حال کې داعش وسلوالو له موصل څخه د پام اړولو لپاره د عراق په لویدیځ ولایت انبار بریدونه وکړه. موصل عراق کې د داعش وسلواله ډلې وروستی مهم قوي مرکز ګڼل کیږي. همداراز د کردانو پیشمرګه ځواکونو پرون د موصل په شمال ختیځ کې نوي بریدونه پیل کړل او ادعا یې وکړه چې به شیقه خرګوټی یې له داعش څخه نیولی دی. د عراق نیمه خپلواکې سیمې کردستان مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر ته ویلي چې کردانو د بشیقه خرګوټی په ازادولو باندې بریالي شول. که د دغه خرګوټی نیول تایید شي نو موصل ته د رسیدو په مخکې پروت یو بل خنډ له منځه تلل ښیي. له داعش څخه د موصل د نیولو عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوی و. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد ال ثانی د 43 کلونو په عمر مړ شو. د قطر سرکاري ټي وي پرون د هغه د مرګ خبر اعلان کړ. د 1995 کال کې د خپل زوی لخوا په داسې حال کې په یوه بې تشدده کودتا کې له واکه لرې شو چې هغه په سویزرلینډ کې و. د قطر اوسنی امیر د مړ شوي امیر لمسی تمیم بن حمد ال ثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله یې په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم یا ویر اعلان کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې مو د بشیر ګواښ نه د دې سات تازه خبرونه واورېدل. په روانه ګړۍ کې به دغه ریپورټونه واورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنت څنګه د لکه ورکړې کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتون قام ګټې په پام کې وننی ول شوې نو دا راهداري به جوړولو ته نه پریږدي.
د پښتون خاور به د دې نه استفاده ضرور کوي او کني نو بیا مو کوریډور نه او که چا جوړو بیا مو سره د کالبان نه مارک کې سکو.
نن په ټوله دنیا کې د پولیو ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگان د سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په حال کې د دې صوبې د مالی مرستو غوښتنه کوي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان په دې اړه څه وایي؟
موږ صوبې سره خوشاملیږو خو زه دا وایم چې د کفاټا سره د دې صوبې کپاسټي بلډینګ هم وکړي چې د صوبې هم دومره دا طاقتوره شي چې دا موږ ځان سره ځای کولی شي زموږ مطابق د صوبې هم دغه ورکړي شي فنډینګ وشي که نه.
او د دې غړې په اخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واورې چې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم څه حال دی.
د تعلیم بدر 6000 بالای او صوبه بدر 5000 بالای چې تنخواوی اخی او وجود یې ستن. او بل خبر داده چې په تیر څلور کال کې 2000 کس لګیدل
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي اسمبلی غړی سید لیاقت آغا وای چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې کنه جوړیږي نو دوی به د دې منسوبې پر ضد هر ممکن ګام پورته کوي. نو مولیدا سرګندونی په کراچۍ کې د خپل ګوند یوې دستوري ته د وینا په وخت او کړی چې پکې ګډونوالو د 12 مئی د پیخې د پلټنو غوښتنه او په دې کې د وجل شو کسانو لپاره د مالی مرستو غوښتنې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې د اتوار په مخام د خار په ناظم آباد سیمه کې د یوې عوامي جلسې ورستو مشال رادیو سره د خبرو پر وخت لیاقت آغا وویل چې دوی کله هم په دغه منصوبه کې د مغربي لارې د جوړولو نه تیر شوي نه دي او په تیرو وختونو کې هم د مرکزي حکومت او وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دې اړه یو شمېر ملاقاتونه کړي دي. پر دې موقع هغه دا اعلان هم وکړ چې روان کال د دسمبر په میاشت کې به دوی په کراچۍ کې لویه غونډه کوي چې پکې به د ګوند مرکزي مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کوي.
ملیون پټي وویل چې د گوادر سره کوم روډ جوړیږي دا به پر کوټه کلات او دا گوادر او الته پر ډیر اسمان خان پر جوړ باندې دا موږ په پسکړو بیا پر دا باندې موږ ولاړو موږ روانو پر خپل دغه باندې چې دا روټ نه د با دا صاحب موږ وایو چې موږ و نواز شریف ته مو ویلي دی وې سن اقبال ته مو ویلي دی چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به بیا نه جوړیږي د دې پس ما خپل په ځین کې دا دی د دې سره خبره کړې ده چې دا روان دسمبر کې موږ بدلته یو ډیر ښه کنونشن کو هغه باغ کې موږ شروع می زموږ ټول وزیران ټول دغه چې مشران د دروس روسو بودا هغه به پدا کې
دغه دستوري ته خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشر نذیر جان خان هم د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ګوند دریز وړاندې کو وی ویل چې د دوی وړومبۍ غوښتنه هم مغربي لار ده دا دستور د ګوند د پخوانی صوبائی مشر حکیم خان مندوخیل د اوم تلین او 1903 میلادی کال کې د ګوند په دفتر شوی بریت کې د وجل شو کسانو په یاد کې را جوړ شوی و. پر دې موقع په خپل وینا کې د ګوند صوبائی مشرانو د 12 مئی 2005 د پیښو د پلټنو او د موجوده خاروال وسیم اختر د لری کولو غوښتنې وکړې او وی ویل چې د 12 مئی د وجل شو ژوبل کسانو د پاره د هم د نورو پیښو پر رنګ د مالی مرستو اعلان وکړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
نن په ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره د پوهاوی ورځ نمانځل کیږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن سا د پولیو درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي د پولیو په نوي کیسونو کې ډیر کمی راغلی او سږکال په قبایلي سیمو کې تر اوسه یوازې 2 ماشومان پولیو متاثره کړي دي. دا راز په ټول هیواد کې پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 15 نوي کیسونه مخته راغلي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
فاټا سیکرټریټ پیښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان د پاکستان او افغانستان لپاره د پولیو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډېر ځې اهمیت پاکستان نه بارا ځکه ډېر دی چې دا ملکونو کې شامل دی چې کوم کې لا پولیو وایرس موجود دی. د دې چې کوم ختمولو لپاره چې کوم حلې ځلې دي هغه د پاکستان افغانستان کې د وروستنی شو کالونو لا خو ښه زیاتې روانې دي او ډېر پرمختګ پکې شوی دی، ډېره ترقي شوې ده. دا ورځ ځکه اهمیت لري چې دې ورځ باندې د دې کوشش کېږي، د دې خبرې احساس ورکړې کېږي چې دا بیماری ختمېدی شي دنیا نه، او دا صرف یو دو ملکونو کې اوس دا موجود دی او پکار ده چې موږ ټول ټاله شو، شریک شو په دې باندې او د دې خاتمه وکړو.
عاقل احمد خان وایي په 2014 کې په قبایلي سیمو کې 101 د پولیو ناروغان رامخیته شوي وو، خو سخ کال د قبایلي سیمو نه یوازې 2 ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار شوي دي.
چې کوم کیسونه دي سه کال به نسبت به پروسه کال چې هغې 14 کیسونه په فاټا کې هغې نه مخکېني کال 2014 کال کې چې کوم دن ول هغه ټایم کې یو تل نه بیا کیسونه موجود وو، هغه په نسبت چې کوم دوس خو ډېره بهتري راغلی ده. په شان د پاکستان تو جو ورال مونږ ګورو هغه هم صرف 15 کیسونه دي سه کال.
د پولیو د نړیوالي ورځې سره سم د نن په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین هم پیل کړی شوی دی او د دې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوی دی. فاټا سیکرټریټ پیښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان وایي په قبایلي سیمو کې به د 10 لکونه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي.
څه د پاسه 10 لکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل کیږي او څه د پاسه د شاندې 10000 ټیمانو چې کوم دي نو دا کار به ان شاء الله سرته رسیږي. څنګه دا درې ورځې ختم شي نو نه پس چې کوم دي دا کم پاتې شي ماشومان دي نو هغه له چې کوم دي نو مسلسل کوشش جاري چې هغه هم واکسینېټ شي او د پولیو کترې ورکړي شي.
یاد دی وی چې سلیریشتم اکتوبر په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي د نړیوال ورځې په توګه لمنځل کیږي او د لړکی په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د خبرتیا پروګرامونه هم ترتیب کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي د سینټ پراتلونکو غونډه کې به د قبایلی سیمو په اړه اصلاحاتي رپورت باندې بحث کیږي او تمه ده چې دغه غونډې پر مهال به د سینټ کمیټې خپل رپورت حکومت ته ورکړي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد اندېښنه لري چې دغه اصلاحات د ځان ښکار دي او ممکنه ده چې نور هم وځنډېږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو نه ځینې سینیټرانو د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به د سینیټ غونډې دوران د قبیلی سیمو د آئینی حیثیت بدلون په اړه د حکومت د اصلاحاتي کمیټې رپورت باندې بحث کیږي او له دې وروسته به د ټول سینیټ کمیټې خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي. د کورمینا سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په دوه اونو کې دننه به د سینیټ یا د کمیټې خپل رپورت جمع کړي. مشال ریڈیو ته ویل چې د بحث پر مهال به ټول سینیټران خپل رائے ورکوي چې پکې به د درای داوی چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو تر غړېدو وړاندې دي د صوبې ته هم فند ورکړي.
موږ صوبې سره خوش شاملې کو. موږ دا ټول د غړې خو خره چې صوبې سره غا شو دی لیکلي چې د فاټا کیپاسټي بیلډینګ وو کو. خو زه دا وایم چې د فاټا سره د صوبې کیپاسټي بیلډینګ مو کوي چې د صوبې هم دومره د طاقت ورشي چې دا موږ ځان سره ځای کول شي زموږ مطابق د صوبې لم دغه ورکړې شي فندینګ وشي کنه. بیا به موږ اوس تاسو کور ته کړه درولم زه درځم تاسو خپل کور دغه تاسو خپل خلکو لپاره جوړ دی. نو په کار دی زه ساده دومره دغه مالیم دا دوه کم چلته یو دوه کمرې مال سازي کې چې زه پکې ته ما ځان سره ډیر کولای شي پکې. نو زه دا وایم چې د صوبې کیپاسټي بیلډینګ د غي ضرورت دی چې هغه دا وکی.
مشال ریډیو ته د ورغزونا سینیټر نجم الحسن وی چې د قبیلی سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کومه هم فیصله وکړه د تبا منزوروي. بل پلو د قبیلی سیمو اولس او سیاسي اتحاد د دې اصلاحاتي رپورت په اړه اندېښنې لري او وایي چې دوی هیله لرله چې دا رپورت حکومت تیار کړي دي نو زر به منظور شي خو ښکاري داسې چې دا به نور هم د ځنډ ښکار شي. مشال ریډیو ته د الفاټ سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وی
ډېر په خان داس باندې دا بل مخې ته راوړل شو خو دا تشویش او ضرور پیدا کیږي چې خلکو دا ځینو چې دا به ډېر زر په موږ ته بلدي امپلیمنټیشن شي اعلانات به وشي. اوس پورې اعلان نه دی شوی. زمونږ فاټا سیاسي اتحاد هم او زمونږ قبایلی سیمي ولس هم د دې تشویش ښکار دي چې دا بحث هم پکې وشو او د ټول پاکستان پاټو حمایت هم حاصل دی او د حکومتي ګوند هم ورته حمایت حاصل دی او د ولس هم ورته حمایت حاصل دی. نو دا زر چې نه کیږي اعلان نو دا د تشویش ښکار کیږي. دا خلک اوس په دې سوچ کې پریوزي چې دا زمونږ د دې بل په خلاف باندې د ځنډولو سوچ حکومت نه دی کړی.
د تیرې میاشتې په نهمه نیټه حکومت په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو اصلاحاتي رپورت وړاندې کړی و چې پکې یې تجویز ورکړی و چې قبایل په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مومند ایجنسی په ګنداو کې په کال 2013 کې په یو بارانی ډیم یا بند جوړولو کار شروع شوی و خو وسلوالو پی برید کړی و چې درې تنه کارکونکي پکې وجلی وو او د ډیم جوړولو سامان یې هم سوځولی و. په دغه پیښې نه پس دغه کار ودرېدلی دی. ځکه خلک وایي چې په کار دی دغه کار پی بیا شروع شي او دا راز دوی ته د سکلو د اوبو ترڅنګ د کروندې اوبه هم برابرې کړل شي. د سیمې نه تفصیل زموږ خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د بر محمود ایجنسی په حلیمزو تحصیل کې ګنداو نومې بارانی بند چې د ودانی کار پرې په جنوري 2013 کې شروع شو او د فاټا ډیولپمنت اتارټی لخوا ویل شو چې دغه بند به په دسمبر 2015 کې مکمل کیږي. خو د کال 2013 په نهم میاشت کې وسلوالو د دغه بارانی بند په کارکونکو او مشینری برید وکړ او په دغه بند کې مشینری وسوځوله ولې درې کارکونکو ووژل چې له هغه ورستو په دغه باراني بند کار بند شو. د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا چې په دغه باراني بند با 4.5 میلیون روپی خرڅ راته او 22,000 خلکو ته به ګټه وه. د یادې سیمې په غرونو کې اوبه نشته نو ولسی د ډیرو لرو سیمو اوبه راوړي. یو سپینګیری جمعه ګل خان وای
ټینکۍ زموږ نه تقریبا 1,500 روپۍ دا چې زموږ نه اخلي چې ټینکۍ راوړو هغې لمبې ځمکې ډیزاین جوړې کړې هغې کې چینته هم وشي او دغه بیماري مسواله چې لګي ځکه چې په ځمکه کښې هغه ډیزۍ چې موږ واچو سرونه هم دغه سالالي څه د وړو د کور دغه سالالي نو بس ډېر تکلیف دی د اوبو.
یو بل سپینګیری وایي چې هغه د محمود جنسۍ نه شوقدر ده کډه کړې او دا ځکه چې په یاده سیمه کې اوبه نه وي نو ورته ژوند کول ډېر مشکل وو.
زما نوم راشد خان دی. یا خو بس دقل د واجم ولې نه نوم داسې وس کېږي چې ډیزل ده جوړه کړو اوبو له او بس چې دغه ټینکر راوړي په 1,500 روپۍ دی راوړي یانو کښې مو اوبه ختمې شولې د دې د واجې بس موږ وایي نن راځو سبا راځو خو زه چېرته خدای رحم وکړو نه باران شته سوکړه ده.
ساجد خان د چاندې سیمې اوسېدونکی دی او وایي چې حکومت دې په دغه بند کار شروع کړي.
ډېر ډېر غلنه ډېر مانی چې دې سره تورې علاقې دي هغه اوبو څکه چې وه هغه روکېدېدلی شوه خو چونکې دا دې مانی مخکې کومو شرفقې چې وو هغوی حمله کړې وه او دې ډېر کښې ډېر نقصان رسولي وو. دا هغې رسېد تقریبا د 3 کالو دراسې په دې ډېر مانی کار بند دی نو موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې په دې ډېر مانی زر تر زره کار شروع کړي.
بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په وینا چې په باراني بند 40% کار مکمل شوی ولې د هغې سره خوا کې سړکونه او د انجینرانو او یا نورې عملي لپاره ودانۍ هم جوړې شوې خو نه ده معلومه چې بقایا کار به پرې کله شروع کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
وردو بلوچستان ته د دغه صوبې د شخصي یا پرایویټ سکولونو مالکانو ویلي د دوی ماشومان د 5م او 8م کلاس لپاره د بورډ امتحان نشي ورکولی. دوی غوښتنه کړې چې حکومت د کم عمر ماشومانو څخه د بورډ د امتحان د اخیستلو فیصله بیرته واخلي. د دوی په وینا که داسې ونه شو نو د احتجاج په توګه به دوی سکولونه بندولو ته مجبور شي. نور حال د کوټې نظم خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د شخصي سکولونو خاوندانو او مولمانو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د 10م څخه بیا تر 12م کلو په عمر کې ماشومان د بورډ امتحانونه نسي ورکولی او نه هم په امتحاني مرکزو کې د دغه ماشومان لپاره ټولي اسانتیاوې شته. په دې ترڅ کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو مشر نظر بړي چې راته وویل
وزیر اعلی ګورنمنت زموږ سره مذاکرات کړي خو مذاکرات کې زموږ سره صوبایي محکمې تعلیم په غلط رویه او په هیڅ خبره نتیجه نه رسېدلو په خلاف او بیا په دې کې ځینې افسران چې هغه د پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل پروپیګنډې کوي پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل هغو ته دمکیانې ورکوي. حکومت څخه مې دا غوښتنه کړې وه چې د دې افسرانو خلاف دې کاروایي وشي او دا 5م او 8م امتحان چې کوم د بورډ په لارې دې فیصله کړې ده دا خپله فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
د دغه اتحادیې یو بل غړی ملک رشید کاکړ بیا وایي چې د محکمې تعلیم چارواکي دې شي ته ولاړ دي چې دغه ماشومان به خامخا د بورډ امتحان ورکوي.
خامخا به د 8م او 5م امتحان به د بورډ دی نه شاته ځي نه مخته ځي. یعنی په ایجوکیشن کې باید چې دوی بلوچستان کې خاص کر یو خواته دوی وایي چې بلوچستان پسماندہ صوبه د ایجوکیشن د لحاظه یو خواته دوی وایي چې 2,00,000 سټوډنټس دا ټیم د سکول څخه د باندې دي. زما ذاتي خیال دا دی بشمور د ګرینډ الینس خیال دا دی چې دا خلک ارکان نور بیروزګاره کوي بلکې ارکان نور د سکول او سکول ته کیږي. د دې هیڅ پایده نه څه خپل ضد باید چې دوی پرېږدي صوبایي حکومت فوراً 8م او 5م رزلټ چې دی دا کم چې دوی د بورډ
د یو بل سکول مالک اجی سلیم ناصر وایي چې بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډېر وروسته شاته پاته دی نو په کار نه دی چې حکومت دوی د غریبانو په مخ د تعلیم دروازو تړلو ته اړ کړي.
زما دا اداره چې جوړه کړې ده صرف د کام په دا فکر کې په غم کې چې زما دا یو کنټریبیوشن وطن ته ورسېږي ولس ته دا زما د دې علم څخه فایده ورسېږي نو زه کله دا غواړم زما اداره بنده شي یا زما نور دوستان ملګري ادارې بندې کړي. موږ په ډېر ازحد مجبوري چې د سر خړې اوبه چې د سر تیر شي په هغه حالات کې موږ داسې عمل کوو د دې سره له مخه موږ داسې ارادې نه دي. اوس موږ
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې سمدلاسه خپله پرېکړه بیرته واخلي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د غړو یوه کمیټه هم ټاکلې وه خو د هغه کمیټې رپورټ لا تر اوسه نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې صوبایي محکمې تعلیم دا کال د 5م او 8م کلاس د ماشومان لپاره د بورډ امتحان لازمي کړی دی. په صوبه کې دا وخت د 3,00,000 څخه زیات ماشومان په پرایویټ سکولونو کې په 5م او 8م کلاسو کې زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای چې د دوی له غوښتنې سره سم سعودي عرب د افغان سولې له پروسې سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولی شي په پاکستان باندې د فشار په ترڅ کې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه تفصیل له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې سعودي چارواکو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې له سعودي عربستان څخه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د همکاري غوښتنه په هغو هیوادونو مستقیم تاثیر لري چې تروریزم تمویلوي.
د سولې او په افغانستان کې د سولې د پروسې د تشویق پاره سعودي چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت د غوښتنې مطابق که چیرې غوښتنه وسی دوی چمتو دي چې زمینه سازی وکړي او دا سهولت ایجاد کړي. سعودي ډاډ ورکړی دا د دوی یوه دینی او اسلامي وجیبه ده او اخلاقي مسؤلیت هم دی. موږ له سعودي غواړو چې په دې برخه کې قدمونه واخلي.
عبدالله د تیرې سې شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر له یو جګپوړي افغان پلاوي سره سعودي عربستان ته ولاړ او د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې وو وزیران، یو افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د علماو شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف او د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ملګرتیا کوله. د حکومت اجرایی رئیس وایي سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي او همدارنګه به د افغانستان د ستونزې د هواري په هدف یو نړیوال کانفرانس رابولي. عبدالله زیاتوي چې سعودي چارواکو ورسره منلې چې د بروکسل د تعقیبي غونډې کوربتو به هم کوي چې دوه کاله وروسته جوړیږي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولای سي په پاکستان باندې د فشار راوړلو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وای سعودي عربستان باید هم خپل د افغانستان د سولې له پروسې سره د بشپړې همکارۍ اعلان وکړي.
که سعودي عربستان موږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرستې سره کړي دي وکړي. ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورته کینی.
سعودي عربستان په داسې حال کې د افغانستان د غوښتنې په اساس د افغان سولې له پروسې سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ځله سعودي عربستان ته تللی او د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان نه د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو سعودي چارواکو کومه ښکاره همکاري ونه کړه.
هلته د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سینټ غړي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. دغه سینټرانو تیره ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که دغه اختلافات حل نشي نو راتلونکي کې به ناوړه نتیجې ولري. له کابله پرې د ناجیه صافی د رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمیر غړیو اندېښنه راپارولې ده. د دغه جرګې غړیو د یک شنبه ورځې په عمومي جلسه کې وویل که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه وویل:
په خوشحالۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي، یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان دي. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي، ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفي بیا د ارزګان په ګډون د یو شمیر ولایتونو نامنیو ته په اشاره وویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپلو اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمیر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بېلابېلې ناستې درلودې، خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافونه روان دي. د ارګ مڼې او اجرایی ریاست ترمنځ اختلافونه هغه مهال زیات شول چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سمو د وړاندې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ او ویل چې په کارونو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي، خو تر هغې وروسته د دوی ترمنز تر سو ځلې ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایي رئیس د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې په حکومت کې د یو شمیر شته مسایلو د حل لپاره خبري روانې دي. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان میناپال د یک شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ملي مسایلو ګډ دریځ لري، خو په وینا چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي.
د ناجیا ساپه ریپورت مو واورید. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په روانه غړی کې نیمه ته ورسیدلو. پښتونخوا کې د ورځې یو لسنیمه بجې شوې. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای په دسمبر کې با کراچۍ کې د ویلوې غونډې په کولو سره یو ځل بیا پر حکومت فشار واچي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچو پر سیمو تیریدونکي مغربي لار له پامه ونه غورځي. له نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي چې د چارواکو په خبره خوشه لس لکه ماشومان ته چې عمر یې له 5 کلونو څخه کم وي واکسین ورکول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سینیټران وایي چې راتلونکي هفته به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو بحث وشي. دوی هیله من دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون قانوني کولو لپاره یو هر اړخیز رپورټ برابر شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر 1225 بېځایه شوو کورنیو مرستې وشل شوې دي. د هلمند ولایت له دفتر څخه خبره شوې کورنۍ خبر پاڼه کې راغلي چې هر کورنۍ ته 2,215 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون کابل کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرو دوی په وجه د مشرتابه ستونزې دي. د هغه په خبره دا ستونزه په افغان پوسټ کې کم او په پولیسو کې ډېره ده. عراقي او کرد ځواکونو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موسل ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی د 43 کلونو په عمر مړ شو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر غواخت دی غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کوست. ترته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکی اوروي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارېیې د پاکستان په سیاسي ضرورت حل باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي آج ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي په دې ملک کې سیاسي ګرمي ورځ په ورځ سیوا کیږي او حکومت او تحریک انصاف ګوند د 2 نومبر لپاره خپل خپله کړنلاره جوړه کړي. عمران خان وایي چې په 2 نومبر باندې به ټول اسلام آباد بندوي او حکومت وایي چې څوک به هم دې عمل ته پرې نه دي او د عمران خان درنه به ناکامه وي. ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. روزګار نشته، ګراني ورس پورس سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د امنیت وضع هم خنه ده او یو شمېر ترقیاتي منصوبې هم په ځای ولاړې دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دا ټول سیاستوال د ملکی صورتحال پر رڼا کې داسې ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترقی ورسي او خپل هر فیصله په ملکی مفادو کې وکړي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارے کې لیکي نن په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ګوزن د مخنیوي ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د پولیو د رنس په حق لا خبرداري ورکول دي. ادارے لیکي پولیو یو داسې خطرناک رنس دی چې د دې په وخت علاج یا مخنیوي و نه کړی شو نو نه یوازې به ماشومان د ټولو عمر لپاره مازور شي، بلکې مور او پلار به یې هم ورسره په غم کې گیر شي. نو باید چې د ولس په ذهنونو کې د دې متعلق کوم منفي سوچ ته چې هغه لري کړی، ځکه چې ځینې خلک نه غواړي چې پاکستان له دې رنځ خلاص شي. د ادارې په وینا په پاکستان کې له سمودې راهسې د پولیو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي، خو ځینې وخت پکې خندان را پیدا شي او تر دې چې د پولیو په ډلو باندې ډزې هم شوي او یو شمېر پولیو ورکران پکې وجل شوي او جوبل شوي دي. ادارې اخرې کې لیکي پکار دي چې پاکستانی ولس د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او دا ملک د دې رنځ نه پاکړي، ځکه چې دا وخت د دوی مرستې ضروری دي. چې نږدې ده پاکستان هم د دیرن زخلاشی نو که په خلکو کې شعور را پیدا شو او خپل ماشومان ته پولیو ساس کی ورکړه نو هیله ده چې پاکستان به روان کال د دیرن نه پاک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
AFP خبری ایجنسی لیکي په کشمیر کې د پاکستان میشته وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو نه پس د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوس په فلمی انداز اوخته دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر ولقې لاندې موصل خار خواوشا 15 کیلومتره علاقه عراقي ځواکونو په تازه حملو کې نیولې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
AFP خبر ایجنس په خپل راپور کې د هغه هندي فلم موضوع راغستی دا چې پکې یو پاکستانی اداکار هم کار کړی دی. خود ننندارې په سریه اوسلانجی پس له هغې هواری شوې چې کله د هندي فلمی نړۍ یوې ډلې دا پریکړه وکړه چې په مستقبل کې به په هندي فلمونو کې پاکستانی ستورو ته کار نه ورکوي. د ایجنس په خبره په داسې حال کې چې د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې په دې نږدو کې ډېرې خرابې شوې. په هند کې یو سخدری د کام پرسته ګوند د هدایتکار کرن جوهر دغه فلم چې اے دل ہے مشکل نومیږي نندارتون ته د وړاندې کېدو پر مهال یې په سینماګانو د بریدونو دړکې ورکړي. د ایجنس په خبره د روانې میاشتې په 28مه نیټه به دغه فلم چې پاکستاني اداکار فواد خان پکې برخه اخیستې د هندوانو د دیوالی میلې نه دوه ورځې مخکې نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هند کې د فلم او ټلویزیون د پروډوسرانو اتحادیه د یوې لوزنامې له لارې ژمنه کړې ده چې هغوی به په خپلو ډرامو او فلمونو کې پاکستانی اداکارانو ته ځای نه ورکوي. اجان زیاتوي چې 13 میاشت په کشمیر کې په یو پوځي پوستا د پاکستان میشته وسلوالو ډلو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې یو شمیر سرتیري وجلې شوي وو اوس د دغو دواړو ایټمي وسله لرونکو ګوندو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ میدان هندي فلمی نړۍ جوړه شوې ده. پاکستان په خپل هیواد کې تر هغې په ټولو هندي ډرامو ټیوي چینلونو او فلمونو خودلو پابندي لګولې ده تر کومې چې دغه اړیکې خپل عادي حالت ته نوي راغلي او هندو کام پرسته ګوندونو دړکه ورکړې چې په هغو سینماګانو به بریدونه کوي چې داسې فلمونه پکې خودل کیږي چې پاکستانی اداکارانو پکې کار کړی وي. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو دروان برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې عراقي سرتیرو تر دا مهال 15 کیلومتره علاقه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه ترلاسه کړې ده. د کورد سیمه ییز حکومت چارواکي وایي چې دا جګړه به ډېر زر پای ته ونه رسي. خو د ده په خبره داسې نښانه څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د دوی دغه مضبوط اخیري سنګر کې بغاوت وشي. قائم مقام وزیر دفاع کریم سنجاری ایجنس ویلی دی چې د پان سیمه کې د سلورو نه تر اتو زرو پورې د اسلامي دولت وسوالې ډلې جنگیالي موجود دي او دوی د دغو جنگیالو نه ځکه هم د سختې جګړې تم لري چونکی موصل خار د یادې ډلې لپاره یو علامتي اهمیت هم لري.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې سوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو سوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ستونزې او سرکار خبرونه درته درنګ شیبه کې وړاندې کوو. خداغې نه وړاندې سو ریپورټونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چې چین د مرستې په توګه دوه ترانسپورټي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د چین له دغو پوځي مرستو هرکلی وکړ. په یعنی حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې بولي. وایي چې دا مرستې به ښه اثرات ولري. په دې اړه نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره د چین مرستې ګټورې بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ وویل چې نجمنه کړي چې دوه ترانسپورټي الوتکې به افغان حکومت ورکوي.
چین نجمنه کړي چې له افغانستان سره به دوه ترانسپورټي الوتکې مرسته کوي څو د دفاع وزارت پلاوي ورنه په سفرونو کې ګټه واخلي. دا مرستې ډېرې ګټورې دي. همدامهال د هیئتونو د سفر په برخه کې د بهرنیو هیوادونو تیارو ته ضرورت شته.
وزیري څرګندونه کړه چې دا دوه ترانسپورټي الوتکې به څو وخت افغان حکومت ته سپارل کیږي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې د سور په میاشت کې چین ته د اجرایي رئیس د سفر پر مهال چینایي چارواکو چمتووالی ښودلی و چې د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کوي. له دې مخکې د چین لوی درستیز له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې تر تر 3 میلیون ډالر پورې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغان پوځیانو روزنه له افغانستان سره د چین یو بل شمنه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې او نتیجې موثرې بولي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وویل د چین مرستې افغان پوځیانو ته روحیه ورکولی شي.
چیرته مونږ ته ترانسپورتي الوتکې راکوي یا نورې داسې جنګي الوتکې راکوي یا نور معرفوي تخنیک راکوي یا سلا وسایل راکوي یا په د ښوونې او روزنې په برخه کې کومکونه کوي، دا ډېر په ارزښت دی.
اخوا سیاسي کارپوه عمر سمد وویل چین په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او په دې ویره کې ده چې ایغور یا د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان له لارې چین ته ګواښ پیښ نه کړي. د چین شینجیان ایالت چې اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي له افغانستان سره ګډه پوله لري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد د چین او نورو هیوادونو پوځي تجهیزاتو ته له ترورستانو سره د مبارزې لپاره اړتیا لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور خبرونه هم د نن ورځې په اوږدو کې تاسو ته اورو. خو دا وخت یو بل هفتهوار خبرونه ستونزې او سرکار لرو چې تاسو سره مجمنه کړې و، درته به د دې غړې په آخري برخه کې اورو. مجید بابر دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په اسمبلی کې د تعلیم او روغتیا په اړه د عمومي احتساب یا پبلک اکاونټس کمیټه مشر مجید خان اچکزی ویلی دي چې په تیرو 12 کلونو کې په دواړو یادو شوو محکمو کې نه یوازې په لویه کچه درغلی شوې دي، بلکې په عملي توګه د ولس لپاره هیڅ ګټورې نه دي. دا چې دغه محکمې ولې په دومره لویه کچه د درغلی سره مخ دي او حکومت ولې د دغو بې قاعدګو مخه نه نیسي، هم دا زموږ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
هر سکیو د دوايان دکان دی چې میډیکل سٹور ته وای، دا که څه معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناشتي دا غسر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی. د تعلیم بدر 6000 بالای او صبح بدر 5000 بالای چې تنخواه وي اخی او وجود یې ستن. او بل خبره دا ده چې په تیر څلور کال کې 2000 کس لګیدل
اور پڑھاو کی کوچن جنرل تو ورکو شدی دے دے تنخواہ بند دی سی کیا چھ سو خلاصے ہا بلا بعد بیا راجی تے دے موجود سی دے راج کی جای وشی.
د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټه په سرګندونو زموږ همکار ایوب ترین دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن مجید خان چکزی ویل دي چې په تیر 12 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپۍ څخه زیات پیسې ورکې شوې دي. نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوي غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاحت سره لوبې روانې دي.
هر کس کی یو د دوايان دکان دی چې میډیکل سٹور ته وای، دا که څه معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناشتي دا غسر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی، دا نه ده معلومه. او دا کومې دوايان چې دی ورکی چې ګوا دا دوايان غسر ایکسپایری دي کني دي. په ټولو دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورزي دغه پرونا کې به دوايي ورکی. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري، سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرزي دوايي نه ورکی. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوايي اثر پرېږدي، نو دوی سټیرایډ ورکی زموږ په عام کلو کې غوا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی.
د نوموړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړي دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی، خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی، ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغه ویل چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی، هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. نوشکاره خبره ده چې کم د ضلع افسر په ضلع کې ناست هغه په دې کې شامل دی، بیا د محکمه په دې کې شامل ده، او دا زما تعداد دی د تعلیم به در 40,000 بالای او صوبه به در 50,000 بالای چې تنخواوې اخی او وجود یې ستنه. او بله خبره دا ده چې په تیر څلور کال کې 2,000 کس لګېدلی دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدلی دي، بیا که لګېدلی دي هغه چیرې لګېدلی دي، هغه پر منټ لګېدلی دي، په کم کم محکمو کې لګېدلی دي، دا ګرد غوښتنې دي.
مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسترانو ډیګریانې وګوري. د یادونه ورده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د پبلک اکاونټس کمیټه د مشر مجید خان اڅکزی لخوا د تعلیم په اړه د سرګندونې مو د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکې کړې او ترې مو وپوښتل چې دوی په تیرو څلورو کلونو کې د دغو درغلو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. مخاغلی زیارتوال وایي
د اډوکیشن په والا چې کوم مجلس دی نو په دې کې تاسو خبر یې او په دې اړه دا مجلس کوم چې دا تیر لس کاله پنځه لس کاله دا ډیپارټمنټ ډېر ډیپارټمنټ چلېدلی دی او په دې کې د اسکول او د بچانو ضرورتونه مخته نه وي شو شوي. البته الکسنی کمپین دا هغه دپاره داسې خلک چې د هغه له چا سره ملګري او کومکان وو چې نوم او قبیله او د سماجی حیثیت یې هر څو اخیستلی نه دي په کار د دې په رایه هلته اسکولان یا جوړ شوي یا خلاص شوي چې وروسته بیا د اسکولانو رنګ یې نه و او په خپله یې د میمان خانو رنګ اخیستی وو. نو په دغه ترتیب باندې د دې له وجې څخه د اډوکیشن په محکمه کې ډېره لویه خرابي او بربادي راغلې وه. دا نوی ګورنمنټ چې جوړ شوی مخلوط صوبایي حکومت دی پر فیرالټي باندې پر اول نمبر باندې له امن او امان دا تعلیم او د صحت محکمه واخیستله او په دې کې موږ ډېر کار وکړ، موږ ډېر کار شروع کړ. په هر کار کې د دې ټولو کارو د دې خرابۍ د ایستلو دپاره تیر کال موږ 15,000 ځوان بچان ځوانان ځینې والکان پر ان ټی ایس میرټ باندې درتۍ کړ او دغه رنګه موږ د سپارس کلچر په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې مکمل لمن.
زیارتوال صاحب زما موضوع او زما پوښتنه ده چې تیر څلور کاله تاسو په دغه صوبه کې حکومت وکړو، دوی د شپاړسو ولسو کالو د درغلو خبره کوي، د دغو درغلو د دې ترڅنګ د دغو 50,000 چې ګوست ملازمین دي تنخواګانې د صوبې نه اخلي، د دې د نیولو د دوی د پاره د دې په اړه د پلټنو تاسو په دې څلورو کالو کې په خپل محکمه کې داسې څه کړی دي؟ کم خلک موږ گرفتار کړی دي، کم خلک موږ وستې دي، د دغو پیسو د دوی نه داغستو کوم تاسو پروژه برابر کړی ده؟
دا کې چې کوم مجلس دی هغه کې چې موږ یا مایت سیوار وکړي هغه کې د دې سکولانو تعداد دا ډیر کم وشول شو او هم دغه رنګ دا ساده او تعداد کم وشول شو. دا دویم وره چې دا خبره تحقیق ته ولاړه چې دا په کوم ځلو کې دا استادان نشته، د دې رپورټ موږ وغوښتلې. دا رپورټ تر اوسه پورې نه کلیئر کېږي. دا نه کلیئر کېدلو وجوهات یې دا دي چې سکول په یوه معنا په سرکاري ریکارډ کې مطفی شوی دی او پر هغه باندې تنخواوې روانې شوي دي. دا سکول خو یا له سره جسر بلډین نه لري، ځای نه لري، دا په پرایویټ ځایو کې دي. دا چې دا سلطنت ورته وایي په دغه ترتیب یو خو دا د دې وجه ده. دویمه وجه د دې دا ده چې بیا چیرې دا اسکولان منظور شوي لکه ما چې مخکې تاسو ویل هغه د میمان خانو په توګه استعمالېږي، بیا یې د اسکول شکل واقعیت نه دی اخیستی. اوس موږ د دې میاشتې تر اخره پورې به د ټول جهان تر مخ موږ دا ثابتوو، دا به ژدو چې اوس نو زموږ صحیح اسکولان کوم ځینې دي او موږ واسطه خلاص کړی دی او په هغه کې د ټولو ضلعو څخه هره ورځ انپوټ راځي. که تاسو کتلی تاسو هم کتلی شئ
سیکنډری ایجوکیشن په نامه باندې
جی
نو په هر کې دا ټول ترتیب او شیان اوس واضح کیږي ښکار کیږي راځي نو څه ور راغلی دی چې پنځه نظر کسان په دې کې ګوښ دي ټیچنګ سټاف کې
جی
اوس نو پنځه نظر کسان ګوښ دي چې موږ په هغه ځای راغلی دا پنځه شپږ میاشتې کې نو هغه سی حساب شروع کړی دی چې دا پنځه نظر ګوښ کسان نو چیرې دي
جی
تر اوسه پوری نوې ځینې د خچ دا ګوستارنګ خلونو دا ګوستارنګ دا ګوستارنګ دا ګوستارنګ دی نو درنګ سیان ست
نو اوس زیارتوال سه او زیارتوال سه چې دغه لکه د دې د پبلک اکاونټ کمیټه له خوا او د مجید خان سکزای له خوا چې کمی سرګندونی شوې دي معلومیږي دا چې دوی ته د غدرغلې معلومه دي شمیرم ورسره شته خلکم ورته معلومه دي اوس د تعلیم محکمه چې ستاسو زیر تنظیم دا او ستاسو وزیر یې تاسو کم داسې پلان لري عدالتونو ته راکاږي دوی نه به تنخواګانې واپس الی کنا تاسو وزیر سات صرف د پلټونو لپاره تاسو سره یو کال دی یو نیم کال در سره پاتې دی تاسو کم داسې بیړنې اقدام کړی دی چې د خپل صوبې دا غلا شوې رقم دا واپس خپل لوست ورکړي
دغه دا دغه داسې مجلس دی چې موږ دا کم کسان چې په دې ترتیب باندې دي او موږ دا ثابت کړو بیا نو د رولز مطابق د قاعدې مطابق د قانون مطابق به موږ پر دې باندې دي هغه کې تنخواه څنګه گرفتاری او چې دا بوګس کار چا کړی دی د چا په دفتر سوی دی یا څوک لګېدل یا تخصیل دی هغه ټول کسانو سره به د قانون او د ملک د عین او د رویل او قاعدې مطابق له هغه سره چلند کیږي هیڅ سوی درم له دې ځخه مباراه نشي پاتې کېدلی
د خپلې صوبې ولستا یا په دغه صوبه کې خپل اتحادیانو ته تاسو کوم نیټه ورکوي چې در دې نیټې پورې به مونږ دا کار کوو او زمونږ دا ایجنډا ده د دې ایجنډې مونږ به داخله گرفتارو چې څنګه به ماته ویل مونږ به دینه خاګر دا تاسو پبلک کړی دا او سمره میاد نیټم ورته خې دا
دا مجلس ساده چې موږ دا شی راو باسو دا خبره دا 15000 دی دا 10000 دی دا 10000 دی دا ته دی منځ کې دا مجلس ګردش کوي لیکن صحیح تحقیق او تصدیق اوس کو نه دي شوی نو د ای ام ای اس کوم ډیټا دا ډیټا موږ په سپتمبر کې درته لسره شروع کړل اوس موږ اکتوبر تر اخره پورې موږ دا ډیټا مکمل کوو دا ډیټا پر بنیاد باندې دا د شمال پر بنیاد باندې موږ دې ځای ته ځو چې دا خبره موږ وستنګه الفصل کوو د دې قانوني آئینی او دارنګ د روز او قاعدې مطابق لار څه ده او له دې سره به څنګه چلند کیږي نو دا خبره زه تاسو ته په دره سره وایم چې خامخا به د تاسو خلکو خلاف موږ خپل اکشن اخلو او دا د قانوني او آئینی سناریو دا به ټول خپلو
او تاسو چې کوم د ګامونو خبره کوي ادارتوال ته بر د ګامونو لپاره آیا تاسو په خپل وزارت کې کوم کمیټي جوړه کړې دا چاتم دا دند حواله کړې تاسو خو مصروف وزیر یې جی
ما تاسو خبره وکړه چې دا ای ام ای اس کوم د تاسو مستراجي د دې د تاسو په وړاندې موږ دا کار کوو دا د تاسو څنګه رااله دا اوس دا پر دې باندې د خېزو چې دې د غتن غوي هغه څه دي دا د تاسو د مستو با دا په داسې د غتې د سره چې د ځینې علاقو څخه د ځینې زلو څخه چې د لای نه داسې وت عالم خراب دي دا سړي صورت حال نه راځي په دې نه یعنی چې مکیږي اوس موږ اخري نیته دا ورکړی دا چې موږ سره د چا کاغذونه سره موږ په اول کار کې د کاغذونه کوټن جنرال ته ورسو چې دا نمو سر تصدیق دا نور نه دي تصدیق د نورو تنخواه په اول قدم کې به موږ دا تنخواه بندو په دویم قدم کې که د خبري خاوند پیدا شوی چې دا زیمه او دا فلاني ځای کې موږ دا تنخواه بند وسو دا یې مشتراله نو موږ به بیا پر دغ بنیاد باندې دې تصدیق کوو چې نو چیرې وي ته نو څنګه وي ته نو د سرکار په لیست کې ولي نه وي بیا به نو دا غي خلاف کڅو کراله کڅو نه راله دا تنخواه بند شي نو په دویم پړاو کې به په دې نه چې درې مېس په تاغه یو قانوني د وایې چارې کوي دغه په ټیم ورته لاغه بار به تر ولاړې چې دغه په کوي
زیات سوال څه د تعلیم په محکمه کې په ټولو صوبو کې په ټول پاکستان کې یو روایت ته هر کال د معاینه په نامه باندې د ایجوکیشن یا د تعلیم یو صاف سران زی سکولونه ګوري الته کې ماشومان ګوري ته پوسټ کوي نو په دې اتل سو کالو کې تاسو ته رپورټونه راغلي تاسو ته په محکمه کې دار سو پراتم وي دا خو ډیر آسان کار دی چې تاسو سکول په نخه کوي او غو سکول وګوري ول تک ماشومان ته پوسو کې فلان کې استاد راځي او دا زما په خیال دومره وخت وانه لیدا سومره وخت چې تاسو ما ته راک
بخښنه غواړم دا کار موږ روان کړی دی ما تاسو د واتس اپ غوویلې چې دا واتس اپ کته ګوري بل څو ګوري پر هغه باندې بیلی پر بنیاد باندې باقاعده ټول ځي اوس ما دا له هم کړی دی چې موږ کلسٹر سیستم چې موږ کوم جوړ کړی دی کلسٹر ہیڈ مدد سرچ کو سراؤنڈنگ کی کم اسکولان دی کپرامی کی کمیڈل دی دا کلسٹر دا جنواری دی چمو سزا شای رای کی پدی کی جات دی رای نسا ند دی رای پدی کی کونی او دا پدی دی میں سر اخیر پوری بلکل سم در سر ترسو دا لس دو رسوی جی پات دی پدی کی دا دیل شای سر ترسو او چکم شای لمور سر دی پا اول پڑاو کی دا خدا دیستا چنس سر سر دا پاور پڑاو کی اکوٹن جنرل تو ورکو چھ دے 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 تنخواہ بن گئی سی کیا چھ سو خلاصی ہے بلا بعد بیا راجی چھ دے موجود سی دے راز سی جای و شی دا و شی دا در ترتیب و شی اگا تو منا تروزا پوری معلوم سی ہم دی نمود د خروانی دا مدغ چھ رزون
آیا تا سو د مجید خان سگزی صاحب د سرگندون سر متفق کی او تا سو خپل به حیثیت د تعلیم د وزیر منی چھ تا سو محکمہ کی دا درغلی شوی دی
درغلی ته ځای پوری خوب وی اتفاق لرو لیکن دا خبره چې دوم تعداد یې دی د تعداد په والا باندې اوسه پوری هغه اگزیکټ یا صحیح تعداد من څنګه راغلی هغه به راوړل کیږي چې راځي د دې وخت کې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
We'll be right back. دشمن جوړ دی پخپلشتہ پختن خوا کی بے وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاہ امن ل دلواڑی پختن زیارت او پټ خیلا کی اسے دلواڑی بس پا اختر دی آئی خان نہ جڑے دلواڑی